امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم زه اشق الله رحیم زویم د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو د هرات په ولایت کې په مسجد ځانمرګ برید په سختو ټکو غندلی او هغه یې بزدلانه او وحشیانه عمل ګڼلی په دې برید کې 9 تنه ووژل شول او د 10 زیات ټپي شول د اسلامي دولت یادایش ټلی ویلي و چې برید هغوی کړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په دې پیښې کې د وژل شوو او ټپي شوو د کورنیو د غړو سره خواخوږي ښودل شوې ده په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د تروریزم ټول ډولونه په نړۍ کې د سولې او ثبات لپاره جدي ګواښ دی د امنیت شورا غړو په دې ټینګار کړی چې د تروریستي کړنو مجرمین هغوی چې ورسره مالي مرستې او همکاري کوي باید چې د عدالت منګولو ته وسپارل شي په اعلامیه کې د ټولو هیوادونو نه غوښتل شوي دي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت د شورا د پریکړه لیکونو له مخې دي د افغانستان د حکومت او نورو اړوندو ادارو سره په دې برخه کې همکاري وشي او خپل مسؤلیتونه دي ادا کړي په قندار کې د امریکایي ځواکونو په موټر په پرونی ځانمرګ برید کې 2 امریکایي عسکر وژل شوي دي د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف ډیوس د دغو امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر نن تایید کړ خو دای ونه ویل چې په پیښه کې څومره عسکر ټپي شوي دي د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ویل دي چې برید هغوی کړی احمدی ادعا هم کړی چې په برید کې 15 بهرني عسکر وژل دي ایران وای د متحده ایالاتو لخوا نوی بندیزونه د اتمی موافقه د مادونه سرغړونه ده او ژمنه کړي چې د امریکا د دې اقدام په جواب کې به متناسب عکس العمل وخی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس عراقچی د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د اتمی موافقه نه سرغړونه شوې ده ایران ویلي دي چې هغه ادارې ته به شکایت وکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږ قدرت لرونکو هیوادونو ترمنس اتمی موافقه ساری ایران دا موافقه په 2015 کال کې په دې شرط منلې و چې اقتصادي بندیزونه به تریلری کیږي او د یورانیم غنی کول به بند کی د ایران ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس په شمالي کوریا او روسی هم اقتصادي بندیزونه لګولې دي روسی د دغه اقداماتو په جواب کې د واشنگټن غوښتي دي چې خپل د ډیپلوماټانو شمیر دی په روسیا کې کم کړي په متحده ایالاتو کې د خلکو د نظریو د معلومولو په تازه سروي کې معلومه شوې ده چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ محبوبیت دومره کم شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري په دې سروي کې چې د کوینیپیک پوهنتون کړی دا راغلی دی چې 60% کې امریکایان په دې تیرو شپږو میاشتو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کړنو نه خوښ نه دي د ګالپ په سروي کې بیا ویل شوی دی چې 60% کې امریکایان د ښاغلي ترامپ د کړنو نه خوښ نه دي د همدې کال د جون په میاشت کې 55% کې خلکو د جمهور رئیس ترامپ په اړه منفي او 40% کې مثبت نظر درلود خو اوس یوازې 6% کې د هغه په حق له نظر لري په خلکو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ محبوبیت په داس حال کې کم شوی چې هغه پروند چهارشنبې پراس امریکا ته په قانوني توګه د مهاجرینو دراتک د کمیدو لپاره نوې کړنلارې منزور کړله د نوې کړنلارې لمخې به یوازې 15,000 خلکو ته اجازه ورکړ شي چې امریکا ته راشي او دلته د اوسېدو قانوني اسناد یا ګرین کارت واخلي په خوا د غشمیر 1,000,000 و د نوې کړنلارې لمخې په انګلیسي پوهېدل او دا چې په امریکا کې به وکړی شي چې کار پیدا کړي او کنه ډېره توجه کیږي د امریکا د جمهور رئیس مارشال مایک پینس پروند چهارشنبه پر د ناتو سازمان د نوی غړي مونتینګرو په مرکز کې وو او دغه هیواد د صدر اعظم ډیسکو مارکویچ ته وویل چې متحده ایالات په سیمه کې د روابطو ټینګولو لپاره ټینګ هوډ لري د تیرو لسیزو په موده کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو جوګپوړی مقام د بالکان د سیمې دغه هیواد ته ورځي ښاغلی پینس د خپل اوږده سفر په وروستي تمځای کې دی چې د کوښښ کوي د ختیځ اروپا د متحدینو ته د بسکاو د چلند په اړه اطمینان ورکړي او ورسته خبر ده چې پاکستانی طالبانو د سه‌شنبه پر ورځ د خزو لپاره یو مجله چې سنت الخولن میږي خبره کړې ده د دغه مجلې د خبرولو هدف دا دی چې خزې د طالبانو په ډله کې راجلب شي او جهاد مخه کړي د دې مجلې د خبرېدو خبر د پاکستان یو مشهور ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپور کړی دی په مجلې کې د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله خراساني میرمن چې نوم یې نه دی لیکل شوی مرکه هم خبره شوې ده. درنو دنکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د بکاغک آشنا راځو. تاسو خبرونه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د ملي تدارکاتو اداره وایي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دغه کمیسون د اصلاحاتو هڅې له پوښتنې سره مخ نه کړي. د دې ادارې د شفافیت د ټینګښت او د ستراتیژي اړیکو رئیس د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل هغه ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې له فساد سره مبارزه کوي ټول ژمن او روزل سوي ځوانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال او د بلخ والي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پیسې غلا کیږي او د ملي تدارکاتو ادارې په جوړېدو سره فساد په پراخېدو دی. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريالي ناجي صافي رپورت واوري.
د اداري فساد په تړاو د اجرایه ریاست د دویم مرستيال او د بلخ والي ورستي سرګندوني د ملي تدارکاتو ادارې له اکسل عملونو سره مخ شوې دي. د دې ادارې د شفافیت د تامین او د ستراتیژي اړیکو د برخي مشر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې د خپل ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د کمیسون فعالیتونو ته د زیان اړولو هڅه کوي دا د خوښنې وړ مسله ده. محمد سهیل کاکړ وویل چې د دغې ادارې کارونه د سیګار په ګډون د کورنیو او بهرنیو ادارو تر سر لاندې دي.
په عمومي توګه موږ یو غیر سیاسي ارګان یو په داسې یو برخه کې کار کوو چې اقتصادي او پراختیایي مسایلو سره اړیکې لري. هغه ځوانان چې په دې اداره کې کار کوي د مافیایي فساد پر وړاندې مبارزه کوي. داسې یو پروسه کې چې په تیر کې د خلکو پیسې حیف او مل کېدې خو دوی پکې اصلاحات راولي. زموږ تمه همدا ده چې د اصلاحاتو دغه بهیر د سیالیو او سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې رانسي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ والي عطا محمد نور په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې پراخ اداري فساد د ملي والي حکومت پایښت ګواښي او د ملي تدارکاتو ادارې جوړېدل له ډېر فساد ته زمینه برابره کړې ده. دغه اداره په 1993 لمریز کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له لورې د جمهوري ریاست د چارو ادارې په چوکاټ کې رامنځته شو چې هدف یې په تدارکاتو کې د اصلاحاتو راوستل او د پالیسیو جوړول یاد شوي دي. دا چې په حکومتي ادارو کې په کومه اندازه فساد د نړیوالې ټولنې د مرستې کمیتو ته زمینه برابروي و موږ غوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې نظر هم ولرو خو د دغې اتحادیې د رسنیو برخې په دې اړه ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره دغه دوه دولتي چارواکي همدارنګه نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې غلا شوې او نړیواله ټولنه باید له خپلو مرستو څارنه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د دغه دوه افغان لوړپوړو چارواکو د سرګندونو په تړاو ویلي چې روانو شرایطو څخه د وتلو لپاره کومه طرحه وړاندې شوې نه ده او د دغو کسانو سرګندونې شخصي بڼه لري. یو شمېر رسنیو تر دې وړاندې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان آلن له قوله لیکلي چې د اداري فساد موجودیت او د جرمي شبکو فعالیتونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب په مخ کې لومده ننګونه څخه دي. دا چې د ملي تدارکاتو په اداره کې په رښتیا هم فساد شتون لري کنه او د فساد پدیده څومره د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمولی شي د فساد سره د مبارزې د عالي ادارې نظر مو اخیستی. د دغه کمیسون رئیس سید حسین فخری وویل چې د تدارکاتو ملي اداره له سرړونو سره یو شمېر کمزورتیاوي هم لري.
لاسته راوړنې دا وي چې په هره جلسه کې په میلیونونه ډالره سپما کړي دي. دا کمیسون سبب سوی چې قراردادونه قانونمند سي خو یو شمېر انتقادونه هم موجود دي. هغه دا چې په یو شمېر برخو کې د قراردادونو د ځنډ لامل کیږي. باید ووایم چې فساد زموږ اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه له خنډ سره مخ کوي.
د ښاغلي فخري په وینا فساد د حکومت په مخ کې له لویو خنډونو څخه شمېرل کیږي او د نورو ننګونو تر څنګ د ناامنیو یو لامل همدا پدیده ده چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان حکومت د ولایتي شوراګانو په باره کې نوې مقرره اعلان کړې ده. د حکومت توقع دا ده چې په دې مقررې به د ولایتي شوراګانو نمایندګان وکړی سي داسې اجراءات وکړي چې د نظام د ټینګېدو، د قانون د عملي کېدو او ثبات سبب سي. دا مقرره شي چې د ولایتي شوراګانو د نمایندګانو ځینې صلاحیتونه سلب سوي او ځینې نور صلاحیتونه ورکړه سوي دي. د پارلمان وکیله نسیمه نیازی وایي په قانون کې هر څه واضح دي، اصلا دغه مقررې ته هیڅ ضرورت نسته. د دولت د درو قواوو، پارلمان، حکومت او قضا وظایف معلوم دي، نو ښه دا ده چې د اساسي قانون او فرعي قوانینو سره سم اجراءات وکړو.
که په فرعي قوانینو کې حکومت خوښه نه وي چې ولایتي شوراګانې کم کارونه وکړي، نو بیا دې راځي یو تقنیني فرمان یا مسوده د پارلمان ته واستوي او بالاخره پارلمان دې یو قانون ورته تصویب کړي، وظایف دې ورته معلوم کړي. دا یې د حل لاره ده. د ولایتي شورا هغه هره اداره ځانته یو مقرره لري. زما په نظر د ولایتي شوراګانو ته په سپکه سترګه کتل دي او هغه داسې استعمالول دي چې دا ولایتي شورا اصلا یو ډېر ضعیف ارګان دی چې په مقرره باندې کنټرولېږي. نه، ګرچې د مخه قوانین وو پر د نظارتي برخ باندې مشکلات وو چې حکومت خپل د مخه راستولي وو چې نظارتي اړخ یې ورکړی وو. پارلمان وکیلانو د قانون د مخه هغه صلاحیت ورته مشورتي صلاحیت کوي، په دې خاطر چې نظارتي صلاحیت دی یو غټ رکن صلاحیت وي، نو هغه یې بیا پارلمان حق وو چې قانون اساسي واضح کړی وو. نو په دې خاطر زما هیله د حکومت څخه دا د مقررو پر اساس نه کنټرولوي. د دې لپاره چې د قانون د حکومت مشروعیت ثابت وي، د دې لپاره چې د حکومت حاکمیت ثابت وي، د دې لپاره چې زموږ هر کار مسخره نه شي، قوانینو کې د تعدیل راولي، مساوده یا راوستي، ولسي جرګې ته ولسي جرګه وبای ورته تصویب کړي.
خا، یعنی تاسې د دې مقررې د صادرېدو سره هیڅ موافق نه یې او تاسې وایي د اصولي
دوه غټ مسائل د یو اداري او د یو په اصطلاح ولایتي شوراګانو چې په ولایاتو کې ارزش بالا تر دی هغه باید د قانون د مخې کنټرول شي، نه د مقررې درویا.
اگر دغه مقرره چې دوی حق نه لري په مقرره او یا برطرفیو کې لاس وهي، دوی حق نه لري چې قراردادونه وکړي د پروژو، دوی حق نه لري چې خپل خپلوانو ته پروژې ورکړي او مثلا قراردادونه ورکړي، دا خو اصلاحي کارونه دي، اصلاحي اقدامات دي.
ګوره، دا خبرې دي چې مثلا هڅه دوی نشي کولای، دوی نشي کولای بکا ته پالمن وکیلان دا کار نشي کولای. قانون واضح کړی دی دا حکومت کې خدا پروژې د خلکو شخصي نه دي، دا خو ملي پروژې دي، دا خو دا ملي منافع ده د مملکت ټول افغانستان باید ملي منافع ته ژمن اوسي. دا د حکومت صحیح خبره ده چې د دې لپاره چې دا موضوعات قوي راسي او بالاخره فشارونه پر والیانو پر ولایتو کم شي او د اراج مرات څخه مخنیوي وکړي، نو د مقررو ته دي کیر شي. په هغه سطح کې یو قانون کې د ولایتي شوراګانو لپاره پارلمانم د مخه دغه موضوع چې په مقرره کې ولایتي شوراګانې باید لاسونه وي، فرض کړه په تغییر او تبديل کې د دوی صلاحیت نه دی. بس وخت نه چې موږ وینو په پارلمان کې دغه نتیجه. مثلا یو نفر څارنوالي ته معرفي کوي، رئیس د کمیسیون راولړي چې څارنوالي ته لیکنه کړي چې دا تر نظارت لاندې ونیسي.
نسیمې نیازی خوریاوه بل خبره په دغه مقررو کې یو خبره ده چې د ولایتي شوراګانو غړي حق نه لري چې د ولایت په چارو کې لاس وهي، دا غي نظارت کوي.
دوی د پاره مشورتي حق ورکړي دي، دوی حق لري پاره غونډه کې د ولایت سره کښېني، په هر موضوع سره مشوره وکړي. خو د خلکو سره لیدل کاته د دوی حق دی، قانون دوی ته تو په دې موضوع باندې ډیر مشکل دی، حق چارو باس روان دي.
نو دغه مقرره د وځ کېدو ضرورت سو
څه فکر کوم به خېشته واره. موږ دلته د مخه یو قانون راغی، دا د واده قانون وو، څنګه دا شوی به څنګه لباس غوندي، مثلا په دې کې به څنګه پوره نه پر سره، په دې کې به څونه څنګه فیشن کوي، دې کې به چی شي. یعنی موږ ورته ویل وخت چې شریعت تا شریعت دې کوي دې کده قانون چې تصویبه او دا خو ټول شان وادي دې ته څه حق لري دې یو څه په لباس کې ګډي را خو تر تا د مخ مستوي سی وی دي. دا هغه خبرې دي چې دې ځای مداخله سوي ده، مقرري ته ضرورت نه وسوي. بیا غوښتل چې د دوی لاس د خود سروي ته نیول سوی وای، ولایتي شوراګانې د قانون ته ودول کوو، بیا یې حل لاره دا ده چې دا قانون یې داسې د قانوني ادارې د لارې څخه ورته واضح کړی وای چې دغه دي. دغه خپله ولایتي شوراګانو تم سپکاوی دی او حکومت تم سپکاوی دی.
د هلمند ولایت وکیل نسیم نیازی کور دی ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا دی اوس به د هغې نجلۍ کیسه واوري چې په سترګو څه نه وینې خو په خپل ټولګۍ کې اول نمره ده. کرشمه چې د کابل د نابینایانو د مسلکي لیسې زده کوونکې ده، غواړي چې په راتلونکي کې استاد سي او له افغان نابینایانو سره مرسته وکړي. د بل خوا پرون د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې د نابینایانو لپاره د ژغیژو او برېښنایي کتابونو کتابتون پرانیستل سو چې په اړه به یې د کرشمې غبرګون د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
دیارلس کلنه کرشمه د شپږو میاشتو وه چې د یوې ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړ. هغه اوس د کابل د نابینایانو د مسلکي لیسې په اووم ټولګي کې زده کړې کوي. کرشمه چې له لومړي ټولګي څخه اول نمره ده وایي چې نابینایان باید زده کړو ته وهڅول سي. که هلک وي که نجلۍ پرېږدي چې درس ووایي او خپلې زده کړې وکړي تر څو یو ځای ته ورسیږي. په ځانګړي ډول نابینایان که درس ونه وایي هیڅ کار نشي کولی. همدا زده کړې کولی شي چې د نابینایانو په درد وخوري. کرشمه وایي چې کورنۍ یې د زده کړو په برخه کې مرسته ورسره کوي او له خپلو زده کړو خوښه ده. وروسته له هغه چې له ښوونځي فارغه شوم غواړم چې په پوهنتون کې درس ووایم او داسې یو رشته ولولم چې د نابینایانو په درد وخوري. زموږ نابینایان باید دا فکر ونه کړي چې دوی یوازې دي او د مرستې څوک یې نشته. د کرشمې مور وایي چې دا خوشحاله ده چې لور یې زده کړې کوي او وایي په دې باور ده چې د هغې راتلونکی به روښانه وي.
باید اقسم انسانا را کدمی به کزک چیز مایو بی باشه.
داسی انسانان چی مایو بی پا حق دی خلق ریشخند نوهی احترام دی وکڑی وی حسوی چی زمک پتولو نکی حق زان للا سور نکڑی او مایو سنشی باید هر دول مرست ور سروشی.
کرشما دا نابینان لپاره دا حق زنگر کتابتون پا جوری دو خوشحال دا چنن دا دی پا لیسکی پرانستل سو. دا کتابتون چه ارمانو میجی دا نابینان لپاره بلا بیل کتابون لری. دا کتابتون چې د افغان نجونو د مالی ملاتړ فنډ په هڅو جوړ سوی په افغانستان کې د نابینایانو لپاره لومړنی کتابتون دی.
نږدې 120 جلد بریل کتابونه لرو. څلوېښت سیډیانې لرو برېښنایي کتابونه. 300 جلد غږیز کتابونه لرو چې برېښنا راشي کمپیوټرونه راوړو تر څو دا کتابتون ډیجیټلي شي چې زده کوونکي وکولی شي د افغانستان له سراسره په آنلاین ډول له دې کتابتون څخه استفاده وکړي. خو فلحال له هغو امپیتري کتابونو کار اخیستلی شي چې وایې وري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د امنیتي اقتصادي فرهنګي ستونزو او ځینو رواجونو له امله اوس هم ډېرې نجونې له زده کړو پاتې دي. دا وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې 2.2 میلیونه زده کوونکي صنفونو ته ځي چې نږدې 40% نجونې دي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په خوست کې د ځدران میشتو ولسوالیو قومي مشرانو له دولت او نړیوالو ادارو څخه غوښتي دي چې د دوی په سیمو کې د بیا رغونې انکشافي پروژې پیل کړي. دوی پر دولت انتقاد کړی چې په دې برخه کې د سیمو ترمنځ انډول نه دی ساتلی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست رپورټ لري.
په ټولیز ډول ځدران د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو په 11 ولسوالیو کې پروت قوم دی. له دې ډلې 4 ولسوالۍ په پکتیا، 3 په خوست او 3 هغه په پکتیکا ولایت کې دي. د ځدرانو قومي مشرانو یوې غونډې ته په خبرو کې پر دولت انتقاد وکړ چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې یې د دوی په سیمو کې د بیا رغونې انکشافي کارونه نه دي کړي او له همدې کبله له مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د قومي مشر عبدالحکیم ځدران په وینا د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول، د سړکونو پخول، لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی او د پلونو او پلچکونو جوړول د دوی جدي اړتیاوې بلل کیږي.
ځدرون قوم کې تعلیم نشته، ځدرون قوم کې صحت نشته، ځدرون کې بل نشته، اسې مجازي خیالي شیان دي چې تر اوسه کیږي. که چیرته څوک نه مني آمده ملګری دی اوس بسم الله کر سمخ کې دی شي د دوه مندنه د ورپورته شي بیا به دوی ته د ځدرون قوم پته ولګیږي چې څومره مظلوم دی. همدغه احساس موږ دې ته وهڅولو چې د خپل قوم حقه حقوق وغوړو.
بل قومي مشر درویش خونډې ته په خبرو کې پر دولت نیوکه وکړه چې د پرمختیایي پروژو په پلي کولو کې انډول نه دی ساتلی. د ده په وینا له همدې عمله د افغانستان په ټولو سیمو کې متوازن انکشاف نه دی شوی.
د بیا رغونې بهیر یې په ټکه ولاړ دی او په تېرو شپږو کلونو کې ورته بنسټیز کارونه کار نه دی ترسره شوی. کرنیزو ځمکې د نش برابرې دي، نو ځکه یې ځوانان تل هڅه کوي چې د هېواد نه د باندې لاړ شي تر څو خپل عیال ته حلاله روزي ورکړي. د رای سیمې د زده کړو د بهیر نه بے برخې دي او مکاتب یې د مسلکي استادانو د کمک سره مخ دي. تش بستونه لري، تدریسي مواد هم په کافي اندازه نشته او ډېر د رای ښوونځي ودانۍ نه لري.
په ورته وخت کې د خوست والي چې یادې غونډې ته یې خبرې کولې ومنله چې د غیر متوازن انکشاف له کبله د دې ولایت د ځینو نورو ولسوالیو په ګډون زدران میشتو ولسوالیو ته هم لازمه پاملرنه نه ده شوې. والي حکم خان حبیبي وویل چې د پوهنې ودې او پراختیا او لازمو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ځای لري.
اولین او اخرین خبره مې دا ده چې زما 15 ولسوالیو ته ځانګړې توجه غواړم. سپیرا، دوه منده، موساخیل، قلندر، صبری د هغه ولسوالۍ دي چې رښتیا هم محرومې پاتې دي. دا مشکل خوست کې نه، افغانستان شموله مشکل ده. بدبختانه وایم چې دا ستونزه وجود لري افغانستان کې.
د مدني فعال احمد شاه په نظر د نامنۍ تر څنګ ځینې نور عوامل د دې لامل شوي چې دولت او بس پنه ورکوونکي سازمانونه پر دې نه دي بریالي شوي چې متوازن انکشاف رامنځته کړي.
هغه څوک چې ژبور وي یا د خپلو خلکو د حقونو لپاره کار کوي، دوی خپلو سیمو ته ډېرې ښې پروژې وړي دي. نو زما غوښتنه د خلکو نه هم همدا ده چې که دوی غواړي چې متوازن انکشاف ترلاسه کړي یا متوازن انکشاف صورت ومومي، نو دوی د خپل حکومت ونیسي او پروژې دې ترې وغواړي.
د افغانستان مرکزی دولت هم د روان 2018 میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې د متوازن انکشاف لپاره بودیجه ځانګړې کړې او د پوهنې، عامې روغتیا، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا او کرنې په برخو کې لګول کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په کندهار کې په نشه یي توکو لسکونه کسان روږ دي چې تر درملنې لاندې وه، بیرته خپلو کورنیو سره یو ځای سوي او عادي ژوند یې له سره پیل کړی دی. په دې باره کې عزالله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
له درې میاشتې درملنې څخه وروسته د خپلو کورنو پر لور مالج ډاکټر وایي چې په نشه روږ دي دا کسان اوس درملنه سوي او ټولنې ته د سالمو کسانو په توګه بیرته ورګرځي. خو له ډیرو سره یې د اندېښنه سته چې د بیروزګاري له کبله بیا په نشه روږدي نسي. د کندهار د پولیسو له لوري په اداره کېدونکي دې مرکز کې له 168 تنه معتادینو څخه یې روغتیا پالانو د اتیا تنو سي حالت د ډاډ وړ بللي او خپلو کورونو ته لیږي.
نشه نو څه کوو؟ نو موږ دا کول چې خلک دلته ولیدل چې پراته و یا پراته چې په هغه هیڅ حیثیت په ټولنه کې نه لري، موږ ته اوس خلک متوجه شول چې دا د دوم وار د پاره ژوندي شولو. موږ
له نشي توکو څخه درمل نصیبي کسان د کورنیو له نورو غړو څخه د ښه چلند هیله کوي. د نشي توکو د معتادینو د درملنې د دې مرکز روغتیاپال محمد موسی له نشي توکو څخه د خلاصو معتادینو کورنیو ته سپارښتنه کوي چې په نشه پخوانی روږدي کسان له رواني پلوه ستونزې لري او د کورنیو غړي یې باید په هر حالت کې پاملرنه وکړي.
کله چې دوی دلته زموږ سره درې میاشتې تېرې کړې، د دې درملنه پر دغه ځای باندې هم توقف نه کوي. زموږ د کورنیو څخه دا هیله ده چې دوی ته په داسې سترګه وګوري، په یو عصوي شخص باندې، په یو بدل شخصیت باندې، د دې پخواني شخصیت په سترګه ورته ونه ګوري، دې ته احترام قایل شي، د دې سره مینه وکړي.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو مشر سمونیار محسن الله وایي چې پولیس به د فارغ شوو کسانو په عوض کې نوي معتادین په یاد مرکز کې د درملنې لپاره شامل کړي. نوموړي زیاتوي چې په نشه د روږدو کسانو په درملنه کې د دوی هڅې بریالۍ ثابت شوي او غواړي چې د اړتیا په صورت کې د پولیسو له لوري د اداره کېدونکو د مرکز لپاره ځینې نورې څانګې هم جوړې کړي.
د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت پرسونل ټول پلان او په جدي توګه سره دوی په دغه شروان دي چې هر چیرې پیدا کې او یا تثبیت کې او یا کوم اطلاع ولري هغه موږ نیسو او دوه ټولو حوزو ولسوالۍ ته دغه هدایت کومه نه صبر کړی دی چې په هر ځای کې چې وي ونیسي، که معتادو د معتادینو مرکز ته وسپاري او که خرڅوونکی وو هغه عادلي څارنوالۍ ته وسپاري.
په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو ټول شمیر په اټکلیز ډول له 200 زره څخه زیات شول کیږي، خو په دې اړه بیا هم کار شمیره نه ده موجوده. د نشي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو مسؤلین وایي چې بیروزګاري په نشه د ډیرو کسانو د روږدېدو اصلي سبب دی، خو تر درملنې وروسته هم بیروزګاري په نشه د بیا روږدېدو ګواښ زیاتوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
پرون په کابل کې د افغانستان د ملي سرکس فیستوال پیل سو. دغه سرکس ته چې د 1200 خوشاله ورځو نوم ورکړ سوی دی، په کابل کې به د میشتو بې ځای سوو او مهاجرینو په یویشتو کمپونو کې ماشومانو ته وړاندې سي. د سرکس د مسؤلینو په وینا د دغه سرکس ډېر لوبغاړي د همدې کمپونو اوسیدونکي ماشومان دي. زموږ همکار لیمانیازی په کابل کې د دغه سرکس مرکز ته ورغلې ده او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
دا په کابل کې د ماشومانو د سرکس د نندارې یوه څنډه ده. دلته په لسګونه ماشومان غواړي د کابل په بېلابېلو کمپونو کې د سرکس د نندارې وړاندې کولو له لارې نورو راستنو شو او بې ځای شو ماشومانو ته د خوښۍ څو شېبې ورکړي. دا سرکس چې 12 ورځې به دوام وکړي، د 12 خوشحاله ورځو په نوم نومول شوی او موخه یې نړیوالو ته د افغانستان د ماشومانو د وړتیا ښودل او د سولې د پیغام رسول دي. د دغه سرکس یو لوبغاړی 19 کلن حفیظ الله چې د ښوونځي تر څنګ د افغانستان د تعلیمي سرکس غړی هم دی وایي سرکس هم سپور دی او هم د سولې پیغام رسوونکی.
سرکس کې خپل دی او سولې پیغام دی او بل مونږ د خاطر ځکه چې یو ورزش هم دی او صحت لپاره ډیر فایده لري. همدې خاطر سرکس سره مینه نور ماشومانو ته همدا پیغام دی که هغوی راشي د سرکس لوبې زده کړي صحت لپاره او بل د سولې پیغام هم دی.
د افغانستان د ښوونیز او روزنیز سرکس د فستیوال مسؤلین وایي دوی په ټول افغانستان کې د سرکس د نندارې 1500 لوبغاړي لري چې یوازې 1500 لوبغاړي په کابل کې په تمرین بوخت دي. د دغه سرکس مشر حمید د دغه فستیوال په اړه وویل
د هدف زموږ دا دی چې په افغانستان کې ډېر مشکلات دي، جنګونه روان دي، حالات ډېر خراب دی. موږ غواړو چې د سرکس له طریقې نه دغه خلکو چې ډېر حالت لکه هر لحظه په غم کې ده د هغوی په شونډو باندې مسکا راولو، هغوی ته خوشي ولوو چې یاره تاسو کولی شئ چې خوښي هغه کوي، ځکه غم همیشه دی خو غم به لرې کړو، خوښي به منځته راوړو. نو په دې خاطر موږ د ادب د سرکس مو هغه کړی چې همیشه وکړو چې سرکس له طریقې نه د دو په خولو باندې مسکا راولو.
افغان ماشومان چې د جګړو او ناامنیو وسلې قربانیان شمېرل کېږي، په دې وروستیو کې یو شمېر ادارو د هغوی د ژوند د ښه والي په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. تېره اونۍ په کابل کې یونیسف او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان ماشومانو لپاره د موزیکال ترانو په نوم د یو کتاب مخکتنه هم وکړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغۍ اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني، خو ډاکټرانو اوس یوه نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروټین پاکوي. همدغه پروټین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروټین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروټین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروټین پیدا شي او غوټي جوړې کی. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغۍ ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لومړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروټین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرنې کې هغوی معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغوی د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.